سلام سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اوري په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟
دغه وسته چې حکومت دي چې روغ زموږ د لوی د لاسه مړ.
کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاسه مات کړه کله مات شو
یا هفته کېږي
یا لاس چا ورته وتړه همداسې
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوي په خوشي کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ثنایه اعجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي تور تمبو شاته بوي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي له افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې ثنایه اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروې دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیسته. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې بار وي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی و. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوي خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و او غیر قانوني اعلان کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړي ثنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي. نو هغه د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتون کې کنټرول لري چې روسیا ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14 خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکا کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکا کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه وڅڅي حکومت دې اوسه روره موږ د لوی زلاسمره سمتاولو فالې پروچاري
د هلمند غریش کولس ولې دغه وڅیدونکو په تیر په لزګونو او ریډونکو هر ورځ له ازادي رادیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوجه له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانایو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان د ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغه نمري چې په خپل کروندې کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بل خو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند دغه ورځ د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړې.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو سیستم هغه چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
اوسو یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پوخا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکي ورختا کړي. د ژمی له راتګ سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی.
لاس مات کړ، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
یا لاس چا ورته وتړه؟
پنځه کلن مدثر ښایي د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستی، خو ډاکټران وایي لاس شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. مامای اجمل ازادي راډیو ته وویل
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاسې تړلی دا لاس بدې تڼاکې هم کړي دي، لاس چوډېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشونه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګانه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستي، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یوه ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تېرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مینا جوړه ده او هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینکو لس پین بستر کړی و هغه علاج ونسو. دوام درګه د ففای اخیسته خدای علاج ونسو بیرته هم راوس. دا هغه د یوه تبه ورپورې ده واری ورېده. هغوی ویلي هغه ده دا جیرسینې دي، بیا ویلي توره فاسېدلې داسې خبرې کولې واری ورېده. او بېګه یې لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای دي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ییزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده. او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دو سوه یو نیم سل دو سوه مریضانو مراجعه کوه، اوس تقریبا دا دو سوه دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله یې زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کېږي چې په واشنګټن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزي آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلي دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنه دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړي وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شوبلې وه. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دلا د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کیدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دلا خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګول وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دلا سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي د طالبانو پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې USAID لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولي دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخواني لومړۍ میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال یې ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یو جر بحث وروسته دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیط دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د USAID اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي دوه ته پرېنشتي. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوې دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونې په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولی دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپله ویب پاڼه کې په دې اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکوونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت له مرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکوونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بله لاره هم نه لري. د ویب پاڼې د مطلب له مخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې د سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلی دي چې د سفارت کارکوونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاشه کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې خلاصېدو دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پدې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډېر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجاز سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکښ غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوي په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجاز سره زموږ همکار د سعد رضوي د خوشی کېدو اړه خبرې کړې او همدارنګې د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د هغې تربیه کول هغوی ته طاقت یا توان ورکول هغه خو د هغې یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دی د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دی چې کوم جمهوري اوازونه وي. هغه خو د قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې په هغه کې هغه دا ثابته کړې ده چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړخه را جوړ شوی چې د نواز شریف چې کوم جمهوري عمل و د هغه ګورمنټ هغه پې راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو. او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضی فیض عیسی سنگ په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم په ریکارډ باندې موجود ده. او دې ځله هم تاسو کتل چې کله څنګه ودی کاته په ریکارډ باندې چې موجود دی پولیس والا یې پی وژل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشکي. نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. وګورئ جی پاکستان داسې یو ملک ته چې الته په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شایع کې د منظور پښتین نوم هم شایع کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغې خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې دغه خود ته اوتري خالم کړی دي انسانان موجل دي لکه هغه کلا او کرایم دي او دلته د کرکی او د شر ډکه ویناګانې دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکه ویناګانې کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې په پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېده دونه غټ تحریک وي په زرګاو مقدمی دي. زه په دې وخت کې په د یو درزه نه زیات په مقدمو کې زموږ هر وګړې دي په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخی نه باوجود کو دا پرم نه دغه دې کنانو او بیا هم موږ سردا کیږي. د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت ته شناخت ته خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به بندي وي تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د دې ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نام وړاندې هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر چیرې دا دی ځان له جوړ کړی دی. ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاس پوسی طالبان دي دا هم یو قسم له پاکستان بی ټیم دی. دا فرق دا توپیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کوم زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز تر رسولې دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیسټو کړی دي د عوامي نشنل ګوند پسونو خلک یې وژلې دي د کسینو نشنلیسټ خلک یې وژلې دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي. زیان خو بیا هم مونږ ته رسېدلې 80,000 خلک وژل شوي دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسېدلې زمونږ سیاست ته نقصان رسېدلې دي د کوټي وکیلان وژل شوي دي د ای پی ایس ماشومان وژل شوي دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دي. او بیا داسیم کې کې کلستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینس ګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عدد ته وګوره په دې لوزنامو هم تحریک لبیک سره هم وشو کم د مینس ګرتوب چې کم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف نه مرستې کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال زه تاسو ته لک تکرار کوم چې داسې قسم لوزنامې داسې قسم مینس ګرتوبونه دا ډېر ډېر ځل شوي دي خو دا همیشه کدا د ډیموکراټیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولست ښکارونو کې دي چې د دې سره لاس تر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلولو د پاره دا کیسې کېږي، خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره، د بیت الله محسود سره، د حافظ ګل بادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوي دي وار په وار. خو دا چونکه د ټولو طالبانو ګروپونو سره چې وخت په وخت شوي دي، نو دا ټول هم دی په یو بل په مینس کې پاتې کړي دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې، چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشي شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروې ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په وی پانی ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویم نیمایي پیلو. په دویم نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. له نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویانځ به الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماتیکې او سفارتي اړیکې تامین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده. افغانانو افغانستان ته شهیدانې سي، څلوېښت کاله جنگ دلته تیر شوی ده، شل کاله راوروسته شدیده جګړه تیره شوې ده او ځپل شوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره ښې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
دغه اړتیا چې ښاغلی مجاهد اشاره ورته وکړه څرنګه پوره کېدای شي؟ نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامله ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لږکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړې چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نه شوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دی بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریکه کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان ساپی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده د درې مشورۍ چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپي کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف بخشونه همدا نارې وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ 200 کسان نه وژل کیږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردونکې ده، دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامداره نه شي، او یو جوړ جاړي ته د نړیوالې ټولنې او مختلفو ارګانو سره طالبانو رژیم ورکړي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو له دغسې راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو. ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې او هم په داخل کې او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداری ورکړی. بېل شکه د نوي حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوي حکومت او نه نړیوالې ټولنې د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوي حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې پیری کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، چې د ول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خپل سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې تر سوال دي، د یوې درسمات موضوع ده. دا یو خو بحث ده، دو هم بحث چې هغه له ټولو نه مهمه او اساسي ده، چې پیری کې لدی خوانه هم یو شین چراغ ماره د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې د قوت باندې موجود ده، چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي لزمینه مخکې. دغه دوه بحثونه باید سره جدا شول، د دوه لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیجیان جوړ شي.
طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولې او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتره شي او شي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره.
اسلامي امارت د همدې اصل په بنیاد چې اړیکې غواړي، د اسلامي امارت په بهرنیو چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو، څو هغوی دې ته راوبل سي او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او اسلامي امارت د یو سره دښمني په دوام نه ورکړي، بلکې ښه اړیکې جوړول سره غواړي. خو دا مشروط په دې دي چې امریکایان هم
باید زموږ سره ښې اړیکې ولري، ښې اړیکو ته اهمیت ورکړي. د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي، ورسره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ د هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل سي او د همکاري فضا رامنځته شي.
پوهان صاحبای، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقونه، لکه د ښځو حقونه او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستۍ ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره د ملاقات او خبرې کول او بلاخره یو نوې اقدام چې هم امریکای وزارت خارجه تر سره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی د ویزه د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې په کابل کې ورکړه او نگهداشت د هغې د ترتیباتو د سفارتخانو دا یې وظیفه هم ورکړې. نو مسله نږدې شوې ده دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی په رسمیت وپېژني، اخلاق په رسمیت نه پېژني. نو ملګري ملتونه دې ته وهڅوي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرستې وکړي.
تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي. امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړې دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او له ایران سره د دوی روابط کلونه همداسې دوام کړی دی. دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی دې ته نیت نه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني.
موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه د هغو نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ولې چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوو ویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبرا یو هېواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو. دا دونه موده هغه طریقې سره چې دوی غوښته اداره یې کړي او مسایل حل کړي، هغه دوی ونه شو کولی او هغه طریقه هم غلطه وه. همغه وو چې پاتې راغلل او اوس یې اصلي افغانانو ته واقع ورسپارلي دي او دوی نه نشي کولی چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستي د طالبانو سره. روسیه هم استفاده دینه کولی شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوته په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکې ده.
پوهان صاحبای، تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوی خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحبای تاسو ته اشاره وکړه چې روسیه لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم.
دومره تاثیر چې یعنی طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي؟ نه، ولې چې دا د میرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپله هم کرلې.
مننه. ښاغلی خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیه او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کی؟ منفی تاثیر البته.
من په دې مرحله کې چې د مخدر مواد نه عاجل نور مسائل هم دي، هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمه هیوادونو نړیوالو ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدر موادو او نور اقتصادي مافیایي حالاتو مخنیوي وکړي، نو هغه دا چې څه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره
د دوامدارو اړیکو د ټینګولو للارې یو نتیجې ترسیږي چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیل شکه د مواد مخدر مسله یو له حساس ترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته، او روسیا بیل یدنه هم د داعش تهدیداتو مسله هم د یوه لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارت او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي، او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي.
تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه، د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکړو چې چین هم له دې اندېښنه لري. ساساریب څپوکې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لورې د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خپرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. ښاغلی خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو، او سږ کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسؤلیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوي دي 386 ډیر شو ته رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې چې دوستي غواړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت داره چې کېدای شي که مسله د داعش پورې مربوطه وي، طالبان په تیره کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو، او اوس هم د داعش د ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده او هغه اقدامات دلته موږ چې یو محسوسیږي. یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدیولوژي او افکار وي، هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې ده، هغه د یغورانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل ملک سره لري یا هغه ژمنې چې دوی پخوا سره کړي دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. که چیرته خدای مکلب بی ثباتی ته تلل، تاثیرات به مستقیما په چین باندې موجود وي.
په لوکس تاسو یو غورانو ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حمله شوې دي، حداقل د یوې حمله مسؤلیت، د یوې انتحاري حمله مسؤلیت اویغور په غاړه اخیستی دی، او داسې راپورونه خپره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د فکر چې بېله شکه مخکې مې درته وویل چې بالاخره که چېرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د اویغورانو په اړوند باندې، هغوی کېدای شي ټولو اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسؤلیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دا نه چې موږ وايي په افغانستان کې پخوا د تیر حکومت زمون چې وو په یوه کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګري ډلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایی باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی وو، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایګاه پیدا کوي چې نورې ترهګري ډلې د منطقې او تروریستي ډلې د یوغوی تر پوښښ لاندې یا د یوغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي، دا د تشویش وړ خبره ده. او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا د نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، جای نوی حکومت ونیو، آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخت نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه تر په تشویش کې ده بحثوسی، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوې بحث روسی په دې کې د امارت مسولین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوې اول په داخل کې یو بحث شروع کړي، د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشری کومکونو موضوع بل طرفه، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسید یو تعداد اشخاص تیر حکومت بتللی وي، یو تعداد سره بدی بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجوده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، د دې سره بحث تر څو چې یو قوي حمایت موجود چې هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوږه ده، فقر ده، بېوزلي ده، مواد مخدر دي او د تروریستي تهدیدات دي، د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپلواک صاحب. زه احمد شبر ساس کوربه یم. لایبي خبرتیا وروسته له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اروپای ټولنې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې تر ډېره له بشري حقونو له موضوع راڅرخي او خصوصا د میرمنو د حقونو تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو. دا اور سره بیا
اسلامی عمارت حچ ادارے سے اروپائی اتحاد سر اسلامی حواد السر ہمسایہ حواد السر اور اسم ٹول حواد السر گاڑی کی پیاوڑی بھی ہے کی بھی داراز دے امریکی متحدہ ایالات سره هم حاصله هم روانه ده سي تفاهم را منځ سي او هغه سوی تفاهمات کوم منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل سي او کوس کولای شي ټول په سولیز فضا کې د همکارۍ په فضا کې ژوند وکړي او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنگ هغه خرابې ورانې سي منځ راغلي بیرته ودانې دوه ته موږ وخت پیدا کړو او د لپاره زمينه په مسایل سي همدارس د نړۍ لپاره د افغانستان کې سرمایه گزاری، تجارت او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کوو او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو او دا راز د خپل هغه څه سي په تعهداتو کې لرو. یو یو بند ته به متحد یو او له مقابل جهتونو نه غواړو چې د افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړي.
پوان صاحبی زبیح الله مجاهد وایي چې خپلو ژمنو باندې عمل کوو، ولی نو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو لخوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي او تر څو چې عملاً یو اقدام مثلا د نجونو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغیو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که د دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی و یقینی زیاتی چې اسلامستان هم اسلامی امارت هم کولای شي چې بشری حقوق تامین کی خپل ټولنې ته او شاید اسلام کې اجنه دې تاکید په اول کې شي وي، مګر اوس د اعلامیو او جهانی چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد په خپله دغه ټولو ته مثبته اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت چې دا نظام په رسمیت وپېژني او بیا کولای شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې که دوی خپل تعهدات نه وو عمل کړي. نو عملی کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارونه به متخصص عناصر شامل وي، د کارونو د کار د بهبود دپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
راته چې موږ ګورو د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی د چیز نړیوالې ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکله وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنګ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلې، مخکې تا د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤلین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره په هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کو، بحثونه شروع کو، مختلال شو او وطوانی بود چی آیسته آیسته دیتا زمینه مساعده کو چی افغانستان در نریوال طولنه دی و فعال اوزوی پا صفت بنده طولو اغا نریوالو تا هودات و زمانو تا او هم در افغانستان در خلق خواستایوی چی دی اغوی ترس دیگی و کولی شی بستر بداوی چی در فکر خپل سی چی څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د یو لپاره یو کلنداره جوړ شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه هم یو د نړیوالې ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پوښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په غوښته تعهدات کومک ونسي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولی شي چې دغه معاشات د غوښته تعهداتو له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غوښته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړی شي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت پلټېږي، حکومت له کوم جنه دا بودجه پرته کړي، پخوا هم زموږ معاشات لوی برخه د بودجې هم د عادي بودجې له نورو نه تمویلېدله. نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بله برخه کومک ونه کړي، موږ هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کېږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کېږو چې بیا به د دې راټولول د دې را جمع کول ډېر سخت وي. امارات به زموږ پیشنهاد دا چې خپل موضوعات په درو برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپله په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کېدل لپاره دا ځین لپاره مهم ده، د لپاره اساسي ده. دومه برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولی شي چې له هغو متخصصو افغانانو نه چې یوی داوطلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په تېر حکومت کې سیاسي کسان نه وو بلکې تخنیکي کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپلو افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي، بلاخره چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري. ځکه که دا کومکونه مرستې پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډېر لوی مسله ده. دریمه برخه چې هغه مختص حکومت په مسؤلینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط، ډیپلوماتیک روابط، نور مسایل، هغه تعهدات چې دي کړي دي، هغه د هغو ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي د دوحې موافقتنامه ده، د هغوی د تطبیق او د اجرا لپاره دوی نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپلواک صاحب. پوهاند صاحب، تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګمان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
نو دا چې دوام وکړي نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادیګانو او بشر حقوقو دغو ته هم بې تفاوتي زیاته شي په داخل کې. ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خنده وینومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي په رسمیت نه پېژندلې او ورته یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه افغان صفای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
آزادي رادیو لوونه تر وو.